السلام علیکم د ازادي رادیو مازیګرنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. د خبرونه د خبرونو په لنډیز پیلو. د طالبانو حکومت د ښځو د حجاب په اړه رسمي پالیسی اعلان کړه. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر خالد حنفی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې برقه یا چادري تر ټولو غوره حجاب دی. هغه زیاته کړه چې طالبان غواړي میرمنې په وقار او امنیت کې ژوند وکړي. طالبانو په نویمه لسیزه کې د تیر ځل واکمنۍ پر مهال هم د ښځو لپاره د برقې اغوستل جبري کړي وو او هغوی پر کورونو کېنولې وې. د پنچیر امنیه قومندان د مقاومت د جبهې هغه ادارت کړی ده چې وایي په پنچیر کې ځینې سیمې نیولې دي. مولوي داد محمد بطار وایي مخالفو وسلوالو پرون مازدیګر په ځینو سیمو کې ډزې وکړې او بیا وتښتېدل. له دې مخکې د مقاومت جبهې ویان صبغت الله احمدي پر ټویټر لیکلي و چې د دې ډلې وسلوالو د پنچیر په ابشار ولسوالۍ کې دیارلس تنه طالبان وژلي. د ولسوالۍ له مرکز پرته نورې سیمې نیولې او د عبدالله خیل درای له طالبانو تصفیه کړې ده. د ننګرهار ولایت په چپلیار ولسوالۍ کې د یو کور د خونې د چت د پریوتو په پیښه کې د یو سړي څلور لوڼې مړې شوي او میرمن او یو زوی ټپیان دي. د زیانمنې کورنۍ یو خپلوان ازادۍ راډیو ته وویل چې پیښه تېره شپه د چپلیار ولسوالۍ په غزو کلي کې شوې ده. د راپورونو له مخې اوکراینی ځواکونو خارکیف او خرسون ښارونو ته نږدې د روسي ځواکونو د سنګرونو پر لور پرمختګ کړی. د اوکراین د ولسمشر جګپړي سلاکار اولکسی اریستوویچ نن ادعا وکړه چې دوی هلته ځینې سیمې نیولې دي. په عین حال کې روسیې ادعا کړې ده چې د اوکراین د وسلو هغه زیرمه یې ویجاړه کړې ده چې له امریکا او اروپا راغلې وسلې پکې ساتل کېدي. او جنوبی کوریا او جاپان نن رسمن اعلان وکړ چې شمالی کوریا د جاپان د بهیرې خواته یو بالستیک میزایل توغولی. د جنوبی کوریا لوی درستیز نن وویل دا یو بالستیک میزایل ښکارېده چې سینپو بندری ښار ته نږدې له یو اوپتل څخه توغول شوی دی. د جاپان دفاع وزارت هم ویلي دي چې ښایي دا یو بالستیک توغندی وي. له دې اعلان درې ورځې مخکې پیونګیانګ یو بل توغندی وازمې. بلخوا داسې اندېښنې په زیاتېدو دي چې شمالي کوریا د یوې بلې اټومي ازموینې لپاره د تیارۍ په حال کې دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکو څلورویشتو ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه دېرش ټیټه دیارلس. هرات اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه پنځه دېرش ټیټه یو ویش. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه نه دېرش ټیټه شل. مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه اته دېرش ټیټه دوه ویش. او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه څلوېښت ټیټه دوه ویش.
سره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. و باورې چې طالبانو د حجاب په اړه خپل رسمي پالیسی نن اعلان کړه.
دنیا به چپو راسته به کیږي خو موږ خپل اسلام د دین سپیڅلي نظریه نه تیریو، یو رکن نه تیریو.
د طالبانو د پوهنې وزارت وایي د نجونو د تعلیم په اړه د دینی عالمانو مشورې له اختر وروسته بیا پیل شوې دي. په روزګان ولایت کې د نیش فصل پیل شوی او وزګار ځوانان ور روان دي.
موږ دولسم سیم په پریم زده کړې کړې دي چې کار نشته، نور دولت کار راته برابر کړی نه دی. د بیکاری سره په نیش اخته یو.
د خبریالانو یوې نړیوالې مدافع ټولنې له بنده د افغان ژورنالیست خالد قادری د خوشي کېدو غوښتنه کړې.
طالبانو پر اتاک سره تر ټولو ډیر زیات محدودیتونه پر رسنیو خبریالانو وضع شوي دي او دغه محدودیتونه ورځ تر بلې مخ په ډیریدو دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د بخښنې نړیوال سازمان په اوکراین کې د روسیې د پوځ لخوا د شویو جنګي جنایتونو اسناد راټول کړي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ښځو لپاره حجاب رسمي او جبري اعلان کړ. د دې وزارت لخوا د حجاب په اړه په جوړه شوې طرحه کې چادري د شرعي حجاب غوره ډول بلل شوی دی. په دې طرحه کې د حجاب د نه مراتولو په صورت کې ښځو ته د توصیې او حتی د سزا ورکولو خبره شوې ده. په دې اړه نور جزئیات د ازادي رادیو خبريال راکوي.
طالبانو په یو رسمي فرمان کې چې د دوی د مشر لخوا تایید شوی د خځو لپاره حجاب کول د شرعي او رسمي امر په توګه اعلان کړل. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت وای د حجاب په اړه دا فرمان د هغه وړاندیز په پایله کې خپور شوی چې د هیواد دینی عالمانو د طالبانو مشر ته کړی و. د دې فرمان پر بنسټ د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت دنده لري چې حجاب په جبري ډول په ټولو افغان خځو عملي کړي. اوس دې وزارت د حجاب د جبري کېدو په اړه یو طرح هم جوړه کړې او په کې لیکل شوی د مسلمانو اصیلو بالغو ښځو لپاره حجاب رعایت کول فرض او ضروری دي. په دې طرحه کې چادري د حجاب تر ټولو ښه بڼه ښودل شوې او زیاتوي هر ډول جامه چې بدن پټ کړي او چسب نوي حجاب ګڼل کیږي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي د حجاب د عملي کېدو په اړه جوړې شوې غونډه کې وویل دوی هغه څه کوي چې اسلام یې ورته وایي.
د ټولو نه موږ ته ارجح او اهمیت زمون نظریه او زمون اسلام اصول نه دنیا به چپو راسته به کیږي خو مون خپل اسلام د دین سپیشلی نظریه نه تیری یو رکن نه تیری.
په دې غونډه کې د طالبانو د تمیز دالی ادارې رئیس محمد شریف ویلی د حجاب د مراعاتولو امر د اسلامي امارت نه بلکې یو الهي امر دی او دوی باید پلی کړي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا د حجاب د عملي کېدو تر حکې د رسنیو لالارې د حجاب لپاره تبلیغ لومړی پړاو بلل شوی. خو دویم پړاو کې چې د حجاب د تطبیق مرحله ده جبري مسایل هم شته. په دې برخه کې راغلي کچیر یو وخت حجاب نه مراعاتوي کوري باید په نخو مشر ته توصیه وکړل شي. خو د حجاب د نه مراعاتولو په دوام په دویم ځل د کور مشر احضار په دریم ځل بیا د درې ورځو لپاره بند ته اچول کیږي او په څلورم ځل بیا محکمې ته پیژندل کیږي څو رسمان سزا ورکړل شي. د طالبانو لخوا د حجاب د عملي کېدو په طرحه کې د حمله کل شوی هغه خځې چې د طالبانو په ادارو کې کار کوي او حجاب نه مراعاتوي له دندو دی ګوخه کړل شي. خو په کابل کې وفعال مېرمن چې د وکالت دند لري او نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله خبر شي ازادي رادیو ته وویل افغان مېرمن مخکې هم محجبي او له طالبانو وړاندې هم مسلمان وي.
دوی د بخوانه مسلمانانو او اوسه مسلمانان دي که طالبان وي او کنه وي تاسفانه طالبان تل هڅه کړي چې د خځو د ادرس نه یو امتیاز ترلاسه کړي. کله تعلیم او سیل موضوع دغه نسی بیا د حجاب موضوع
طالبانو له دې وړاندې هم د توسيو پونم په افغان خزو ګړ محدودیتونه وز کړی پر دوی به له محرمه د وګت سفر بندیز لګولې ډیره لکار کول منه شوی په دولتي رسنیو کې وانډا سفر شوی او لښبګم ټولګي پورته هم لز دکړو منه کړل شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو د تعلیم د دوام په اړه د دینی عالمانو مشورې بیا پیل شوې دي. د طالبانو د سرچینو د معلوماتو له مخې په دې اړه د دوی مذاکرات د کمکی اختر لاره رسیدو سره سم ځندیدلی وو. خود په هنې وزارت ویان عمر عزیز احمد ریان نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دا سلام مشورې یو ځل بیا پیل شوې دي.
له ومن تر دولسم ټولګي پورې د جنو د مکاتب او د پرانستلو موضوع څومره سیګران ولس او نړیوال ټولنې ته مهمه ده. لدینه په څو چند اسلامي امارت ته مهمه ده او دا موضوع باندې مسلسل جلسات مشورې او ناست روان دي او موږ امیدوار لرو ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به دغه موضوع ته یو مناسب د حل لار پیدا شي. علما او د اسلامي امارت په کچه په دې موضوع مشورې روان دي.
د نجونو د تعلیم مسله په افغانستان کې د طالبانو د وکمنې لپاره یو لوی ننګونه بلل کیږي. په دې برخه کې د طالبانو دریځ په کور دننه پراخ مخالفتونه پرولې دي او نړیوالې ټولنې هم له افغانستان سره د خپل مرستو دوام تر ډیره له همدې موضوع سره تړلې ده. له ازادي رادیو ما زیګرنی خبری مجله اوري. د ملي مقاومت په نوم د طالبانو پر ضد جنگي دونکو جبهه ادا کوي چې په پنشیر کې له مرکزونو پرته د درې او ابشار ولسوالیو ټول سیمینه ولیدي. خو طالبان د دوی د اداره دوي او به اوای چې په دې سیمو کې هیڅ راز جګړه نه ده شوې.
د مقاومت ملي جبهه وایي په پنشیر او تخار کې طالبانو سره نښتي کړي مرګ ژوبلې ور اړولې او ځینې سیمې ترې نیولې. خو طالبان یې دایدانه منی وایي د سیمو کې هیڅ جګړه نه ده شوې. د ملي مقاومت جبهې نن سهار یو خبر پاڼه کې ولیکل د طالبانو د سرې قطعې یو کاروان چې د درې او ابشار ولسوالیو کې د کور په کور پلټونو لپاره روانو تر برید لاندې راوستي. د جبهې دا کړې چې تر اوسه له مرکزونو پرته د درې او ابشار ولسوالیو ټولې سیمې د ملي مقاومت د جبهې لخوا لیول شوي او تر خوا یې 15 طالبان وژلي دي. د دې ترڅنګ له طالبانو سره په پنجشیر کې د مقاومت جبهې یو مخامخ جنګیدونکي قومندان د خپل نوم د نښودو په شرط ازادي راډیو ته یو پیغام کلی کی طالبانو ته درنه مرګ ژوب لاړولې او د دریا او ابشار ولسوالیو ټولې سیمې ترې نیولې دي او د دې ولسوالیو مرکزونه د دوی تر کلابندۍ لاندې دي، خو طالبان بیا دا ادعا نه مني. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن سهار ازادي راډیو ته وویل په دې سیمو کې هیڅ کومه پیښه نه ده شوې.
هیڅ څه لوی پیښه نه لرو، نه کوم جنگ شوی ده او جای نیول خو بالکل لرې پرې ده، چا پزم نه ده کې وینه شوی. هسې دوی تشویش خبرې تخار کې هم داسې ادعا کړې و واقعیت نه درلود.
خو په ټولنیزو رسنیو کې بیا خبرې شوي ویډیوګانو کې چې د مقاومت جبهې د ځینو مسؤلانو او رسنیو لخوا خبرې شوي لیدل کېږي چې پنجشیر کې تازه جګړې شوي. لدی په یو ویډیو کې د طالبانو د یو ملاتړي حمید خراسانی غږ هم اوریدل کېږي چې د جګړې او ډزو امر کوي. په یو بل ویډیو کې بیا حمید خراسانی په پنجشیر کې د جګړې په اړه وایي طالب ځواکونه سیمه کې لومړی درجه احضاراتو کې دي او د ملي مقاومت جبهې سره د جګړې لپاره بشپړ تیاری لري. د ملي مقاومت جبهې او طالبانو ترمنځ لدی وړاندې په بدخشان، تخار، مزار شریف، پروان او ځینو نورو سیمو کې هم د جګړې راپورونه ورکړل شوي او پکې د خپل بری او یو او بل ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې. د طالبانو ضد داسې مهال د جګړو له پیل خبر ورکول کېږي چې په روژې میاشت کې د جمهوري نظام پر مهال په وروستیو ورځو کې د کابل د امنیت لپاره ګمارل شوي د ملي اردو پخواني جنرال سمې سادات هم له اختر وروسته د طالبانو ضد د جګړې له پیل خبر ورکړی و.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپجو مترو او ریدالای سنگ.
هغه افغانان چې د تخلیه په پروګرام کې د امریکا له لوري دریم هیواد ته استل شوی دي خپل نامعلوم برخلیک ته اندېښمن دي. ځینې کسان چې د ابوظبي په کمپ کې دي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي تر اوسه یې د خپل برخلیک په اړه څرګند ځواب نه دی ترلاسه کړی.
د ابوظبي په کم کې میشتو افغانانو دغه کم ته د سرو زرو د زندان نوم ورکړی. دوی چې له تیرو اتو میاشتو راهیسې په دغه کم کې دي آن بهر ته د تګ اجازه هم نه لري. د امریکا او یا هم د اروپایي هیوادونو ویزو انتظار دوی هم ستړي کړي او هم برخلیک ورته نامعلوم کړی. قدیر شاهین سره لدی چې د افغانستان پر رسنیو کې لتیرو دوه ولسیزو پاتې شوی په ورستیو کې د هرات ولایت د ژورنالیستانو ټولنې مسولیت هم درلود. هغه وس د ابوظبي په کم کې لتیرو تو میشتو راهیسې پروت دی.
متاسفانه انجوهایی که
لبد مرغه هغه ټولونه چې افغانان د کمپونو تر اوستي کار د نقد وړ دی، دوی هیڅ جواب نه لري. په وضعیت کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی. هغه افغانان چې دلته دی خپل نامعلوم برخلیک زوري موږ هیله لرو چې هر څه ژر د وضعیت بدلون وکړي.
ادریس نجم بل هغه ځوان دی چې د سوداګرۍ په برخه کې ماسټری لري. هغه وایي د طالبانو لراته ګوډاندې په لوړ دولتي بست کې کار کوي. له هغه وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول نو موړ هم د 2022 کال د سپتمبر په میاشت کې خپل کورنۍ سره د مزار شریف خار څخه د ابوظبي یو کم ته انتقال شو.
په یو بد حال کې بند پاتې یو، سره له دې چې امکانات یو سشته خو بیا هم ژوند ګران دی. ځوانانو ته له زیات تشویش نه روحي ستونزې پیدا شوې دي. د میرمنو ویښتان د زیات تشویش له امله تویی کی، د دې احتمال هم شته چې د کورنیو ترمنځ جګړې هم وشي. په ټوله کې ستونزې بیخي زیاتې دي، خو څه نه څه هیله مندي هم شته.
مشکلات در کل زیات هست ولی امیدواری کوچکی هم وجود داره.
له هغه وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول هغه کسانو چې امریکایانو سره کار کړی و ډیری افغانستان پرې خود. له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلی و هغه کسان چې امریکا سره کار کړی د هغوی د وستلو پروسه به دوام ولري.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه له طالبانو غواړي چې افغان خبريال خالد قادری سم د ستيله باندې خوشی کړی. د کمیټې پرون نو وخت په یو اعلامیه کې لیکلي طالبان باید پر قادری لګول شوی تورونه لری کړي او په افغانستان کې د رسنیو د کارکونکو نیول او بندي کول پاتوره سوي.
په هرات کې د یو خبريال خالد قادری د نیولو بندي کولو په اړه د خبرګونورو په دوام د خبريالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې له طالبان غوښتي چې هر څه ژر هغه خوشی کړي او پرې لګول شوی تورونه لري کړي. د خبريالانو د خوندیتوب د نړیوال کمیټې یا سی پی جی له خوا خبرو شوی راپور کې واک تر طالبانو له بیا ځلی رسیدو وروسته د خالد قادری نیولو ته اشاره شوی او له طالبانو پکې غوښتل شوی چې په افغانستان کې د رسنیو د کارکونکو نیول او بندي کول پای ته ورسوي. د خبريالانو د خوندیتوب د نړیوال کمیټې د آسیا څنګ همغږي کوونکی استیون بلټر ویلی په مبهم او نابریالي حقوقي لارو د یو خبريال محاکمه او محکومول په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ځپلو لپاره د طالبانو یو شوم او بل پړاو دی. د دې اعلامیه پر بنسټ د نوروز رادیو کارکونکو خالد قادری د مارچ په 18مه د طالبانو د استخباراتو لخوا په هرات کې ونیول شو. د خالد قادری او خپلوان چې نه غواړي هویت یې وښودل شي د خبريالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې ته ویلي د هغه کورنۍ یو اونۍ لدی بي خبره و چې خالد قادری نیول شوی د ادعا کړی چې هغه بنخونه کې شکنجه شوی. د خبريالانو نیول په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو په وضعیت هم بد اغیز کړي او تر ډیره انزوا ته تللی. خبريال روح الله تلاش وای له هغه ورځې ویریږي چې یو ورځ پیکاري ساحه لدی هم راتنګ نشي.
طالبانو پر اتک سره تر ټولو ډیر زیات محدودیتونه پر رسنیو خبريالانو وضع شوی دي او دغه محدودیتونه ورسره بلې مخ په ډیرې دودي همدارس خبريالان هم په ډار زړه په خار او بازار کې نشي کولای چې فعالیت وکړي.
طالبانو بیا د خبريال خالد قادری د نیولو په اړه زموږ پښتنه جواب نکړه. د خالد قادری د نیول کېدو پر مهال د هغې خور حمیره قادری په خپل ټوئیټر باندې لیکلی وو ورور یې خالد د طالبانو په اړه د نظر ورکولو په دلیل په نظامی محکمه کې په یو کال بند محکوم شوی او دا ورځ یې د پلار یو په زندان او بل په خونځي کې وي. د خبريالانو د نړیوال کمیټې د راپور پر بنسټ خالد قادری د طالبانو د نظامی محکمې لخوا په هرات کې په یو کال بند محکوم شوی او بزور ترې په هغه سند لاسلیک اخیستل شوی چې د استیناف حق ونه لري. په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه د اندېښنو په دوام د بیپولي خبريالانو ټولنې 13 اونۍ په خپله درجه بندۍ کې وویل افغانستان په 2022 کال کې په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په درجه بندۍ کې 14 نمرې شاته لوېدلې.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي راډيو سره وسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
قدر من اوریدونکو شیبه اورسته به نورو مطالبه سره اسمت چروان ستاسو کوربوي خو له هغه مخکې پام وکړئ یوې نړیوالې موضوع ته. د بخښنې نړیوال سازمان د اوکراین پلازمینې کیف ته نږدې د روسي ځواکونو د یرغل پر مهال د شپېتو ممکنه جنګي جنایتونو په اړه اسناد راټول کړي. د سازمان ټینګار کوي چې روسیه باید په اوکراین کې د خپلو جنګي جنایتونو په اړه حساب ورکړي. د موضوع نور جزئیات د سفیولا ستانکزی په راپور کې واورئ.
د بخښنې نړیوال سازمان ویلي داسې شواهد شته چې روسي ځواکونو د بوچا په ګډون د کیف په اتو څنګلورو ښارونو کې د یرغل په لومړیو اونیو کې ځورونې خپلسري اعدامونه او په ملکیانو باندې بې باکه ډزې کړي دي. دغه سازمان مشرې اګنیس کالامارات پرون مازیګر په دې اړه څرګندونې کړې دي او ویلي دي چې ملکیان قصدن په نښه شوي او دا بریدونه د منلو وړ نه دي. هغې د بخښنې نړیوال سازمان دغه اقدام چې د روسیې ممکنه جنګي جنایتونو په تړاو یې اسناد ټول کړي تاریخي بللی. د بخښنې نړیوال سازمان د پلټنو له مخې په مارچ کې د روسیې په هوایي بریدونو سره د بوردیانکا ښارګوټي کې څه باندې 40 ملکیان ووژل شول او د بوچا شاوخوا هم د خپلسرو او ناقانونو وژنو 22 پیښې شوي دي. پر اوکراین د روسیې یرغل شنبه 3 ورځې ته ورسید. د پلازمینې کیف شاوخوا سیمې کابو یوه میاشت د روسیې تر اشغال لاندې وې خو موسکو بیرته خپل تمرکز د هیواد ختیځ ته واړو او له دې سیمې خپل ځواکونه په شا کړل. کومې شمېرې چې اوکراینیانو وړاندې کړي د سلګونو ملکانو د وژنې ادعا پکې شوې ده. د راپورونو په اساس اوکراینی چارواکو ویلي چې روسی یرغلګرو د کیف شاوخوا سیمو کې د اشغال پر مهال څه باندې 1200 ملکان وژلي چې د دغو وژنو له ډلې درېیمه برخه د بوچا دي. د اپریل په میاشت کې د کیف له ښارګوټو څخه د روسي ځواکونو له وتلو وروسته د بوچا په کوڅو کې د ملکي خلکو د جسدونو موندلو د لویدیځو حکومتونو او د بشري حقونو سازمانونو غوسه او حیرانتیا وپاروله. کرملین بیا دا رد کړي چې ګواکې روسي ځواکونو په اوکراین کې جنګي جرمونه کړي او ویلي دي چې د بوچا کیسه د دوی په خبره جعلي ده.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
د پروګرام دی برخه ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم سلامونه میومنه.
په دې برخه کې په اوروزګان کې د کوکنارو د حاصل د ټولولو په باب یو راپور لرو، او بیا په کندهار کې د خلکو د شکایت در رسو چې د پاکو اوبو لدره کې لري. په اوروزګان ولایت کې د طالبانو له بندي سره سره بیا هم له کوکنارو څخه د تریاکو ټولول پیل شوي چې اوس یې دا پروسه نیمایي ته رسیدلې ده. لبلې خواسشکال لوستو ځوانانو هم د بیکاری له امله نیش وهلو ته مخه کړې چې د نالوستو کاروبار خراب کړی دی. په اوروزګان ولایت کې داسې مهال کوکنارو څخه د تریاکو ټولول پیل شوي چې د کوکنارو د کښت د منع کولو په اړه د طالبانو د حکومت د مشر ملا هیبت الله خونزاده د فرمان یوه میاشت پوره کیږي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واورئ.
د ترینکوټ ښار چار چاپیره د زراعتي ځمکو ډیره برخه د کوکنارو په کښت پوښل شوې ده، چې نسبت ساش کال په پراخه کچه د نورو کلونو په پرتله کرل سوي دي. د افغانستان په دغه جنوبي ولایت کې پر داسې مهال د کوکنارو څخه د تریاکو ټولول پیل سوي دي چې د کوکنارو د کښت د منع پاړه د طالبانو د حکومت د مشر ملا هیبت الله اخوند د فرمان یوه میاشت پوره کیږي. د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه زرګونه ځوانان دغه ولایت ته د کوکنارو د نیش وهلو لپاره راغلي دي، خو دغه ځوانانو زیاته برخه یې لوستي ځوانان هم دي چې د تیر جمهوري نظام تر ړنګېدو وروسته اوس بې دندې سوي او نیش وهلو ته یې مخه کړې ده. حکیم الله افغان د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د تیر جمهوري نظام پر مهال د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په دفتر کې کار کولی، خو د طالبانو تر واکمنېدو وروسته بیکاره سوی او اوس یې نیش وهلو ته مخه کړې ده. حکیم الله افغان وایي که څه هم د کوکنارو د کرکیلې او استعمال او کاروبار سره یې مخالف دي، خو وایي د مجبورۍ څخه یې د کوکنارو نیش وهلو ته مخه کړې ده.
نو دا نیش ځکه چې وښو چې ورته مجبوره د مجبورۍ څخه نیش وښو ځکه چې کار وزګار نور نه لرو، نو دغه نیش یوازې راپاته دی. بلخ دولسمه سیم په پرې زده کړې کړي دي، نو بس چې کار نشته نور دولت کار راته برابر کړی نه دی، د بیکاری څخه په نیش اخته یو.
دا په داسې حال کې دی چې تازه د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار وایي چې د افغانستان د واقعیتونو په پام کې نیولو سره د کوکنارو د کښت بندولو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه ډیره عملي نه ده. د دغه ولایت اوسیدونکي روان اقتصادي ناوړه وضعیت وچکالي هغه لاملونه بولي چې له امله یې کروندګر اړ سوي تر څو پر خپلو ځمکو د تریاکو کښت وکړي. خو دلته بیا ساش کال حکیم الله بختور دی چې د کوکنارو په کرکیله کې ځان ته د 15 ورځو لپاره خواري پیدا کړي، ځکه د ده په څیر سلګونه نور کسان بیا په دې لاټه کې دي چې د ځانونو لپاره د کوکنارو په کرونده کې کار پیدا کړي، خو تر اوسه پورې نه دي بریالي سوي. شور او زواج بیا په ترینکوټ ښار کې د منار څلور لارې سره د هغه سلګونه کسانو دي چې د سهار څخه تر ماښامه پورې په دې تمه ولاړ وي چې د کوکنارو کوم کروندګر به د نیش وهلو لپاره بوزي. دغه کسان د اوروزګان د ولسوالۍ تر څنګ د افغانستان له نورو ولایتونو هم ترینکوټ ښار ته راغلي دي چې په ترینکوټ ښار کې په دې تمه شپې او ورځې سبا کوي تر څو د کوکنارو په کرونده کې نیش وهل پیدا کړي. لډلې محمد ولی او موسا کلیم یو له هغه کسانو دي چې د ترینکوټ ښار د منار څلورلارې سره لشپو شپو راییسي ولاړ دي.
دا کوم خلک سره راغلي دي زموږ په شمول باندې دا ګرد روزي د پار راغلي دي ته واشه چې
یعنی د نیش
په عیار نه پکا پیدا کی هغه دلته د حالات زموږ ولی دي دلته د روزي څوک نشته ګر پر وټه لاندې دي ګرد وادر دله خواران پر تڼو باندې د شپې پدې انو پر وټه لاندې چې ځای نشته د روزي ود دي دغه ډیره زندگی ډیره سره خراب ده.
بلخوا بیا د تریاکو د بی د لوړې دو سره په ترینکوټ ښار کې هم د تریاکو د پیر او پلور بازار هم ګرم سوی دی. په دغه ښار کې د تریاکو د پیر او پلور لپاره ځنګړی چوک شتون لري چې دومره ډک دی چې څوک فکر هم نسی کولای. د دغه چوک یو کچاکبر د نوم نشودلو او ژغ نخبرولو په شرط ازادي راوړي ته ویل چې په دغه ولایت کې اوس ډیرې کسانو له نورو کارونو لاس اخیستی او د تریاکو کچاک ته مخه کړې ده او دوکانونه ورته خلاص کړي دي. خوله دی ټولو سره سره اوروزګان میشت بزګران وایي که طالبان غواړي د کوکنارو د کرکیلې مخه ونسي نو باید معاشیه کې بدیل کښت ورته پیدا کړي، کنه نو په دې برخه کې به پاته راسي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونکو په لنډو څپو 25
یو دیرش نونس او پنځلس مترو اوریدلی شئ. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خپرونې په دولس زره اویا څلور نوي نه زره څلور سوه اتیا ولس زره اته سوه اتیا او پنځلس زره نوي موندلی شئ.
د کندهار ښار اوسیدونکي وایي د پاکو اوبو په موندلو کې ستونزې لري. په دې ښار کې له اتیا زره کورنیو څخه یوازې اته زره کورنیو ته د پاکو اوبو نلونه غځېدلي دي. د کندهار ښار د پاکو اوبو رسولو مسؤلان کم امکانات او د ښار پراخوالی په دې برخه کې لوی خنډونه یادوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د پاکو اوبو د ترلاسه کولو لپاره په قطار کې ولاړ لسکونه کسان چې ډیره برخه یې ماشومان دي له دوو میاشتو وقفې وروسته د جنراتور دا غږ اوري. دا د کندهار ښار د دولسمې ناحیې د فامیلی سیمه ده. دلته یوه خیریه بنسټ توانېدلی چې د سیمې د خلکو لپاره د پاکو اوبو رسولو زمینه برابره کړي، خو دا چاره لنډمهاله ده او ډیر کله د بودیجې د نشتوالي له امله د جنراتور لپاره تیل نه وي او د دې سیمې خلک په میاشتو هم پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د دې سیمې مشر عبیدالله وایي د دوی ټوله سیمه وچه ده چې د کال په نیمایي کې برمې وچې سي او د سیمې خلک مجبور سوي چې څو کیلومتره لیرې ولاړ سي او براوړي.
دغه خلک تقریبا 80% د ستونزو او بو سره سخت ستونزې لري چې اکثره د مخه مثلا برمې وغه تلون چې وغه مثلا وچلې په تالو کې تاسو معلومه ده چې اوس خلک ډېر اقتصاد ضعیف دي، دا واسنه لري چې مثلا د 500 افغاني یا 1000 افغاني مثلا تنکار راوي. دا خلک تقریبا په دغه تنکیان کې یو نیم سل کور یا 200 کور شوخه خلک د لیر ځایو سره ځي دغه تنکیان صوبه وړي. دغه وبه هم مشت پسنه نه کیده چهار سونه شي بعد ته خیریه پنسر دی کبل ورګان دی که زموږ د پاره د زموږ د سایه د پاره کې د وبو نل جوړ سي یا بل سیستم ورته جوړ شي مدیر خوشاله کیږي. دل چې میاش کې دغه وبه راځي بیا بیرته باندې سي د خلک مات وای شي دغه توبه ول نه راولي. دا څنګه مشکل دی
د کندهار نه هم 12 14 او 15 ناحیه د شهر هغه برخه دي چې د وبو کاچ پکشي ډیره ټیټه سوي او خلګي د پاکو وبو د نشټوالي لامل له سخت او ستوندو سره مخ دي. د نهم ناحیه اوسیدونکو سید اکبر وایي د وبو نشټوالي له سخت او ستوندو سره مخ کړي او غوښتنه کوي چې مسول چارواکي دي د وبو ستونزور حل کړي.
یم دا دوبو صدا انسانان در په عذاب دي چې تقریبا دلته ډیر لری لری ز او بخښنی کښنی انجینی کښنی کښنی الکان ور د خبره دي خوراکون د بی پلس کې اخیسی وي ډیر لری لری زوینه وروړي. دا څه وخت می چې ولاته یو د 100 دلمانځ ټیم وي دا خبره سړی ورو دلمانځ او د 10 ټیم وي الته الته بنه وي ور د خدای کوم کوم خو د سړی دلمانځ د 10 لا پاسې در مشکل ډیر دي. او په دوه علاقه کې دا تقریبا د بدوغه علاقه کې یو بار دلته دا یو مسایه د خوراکې غالې لګوبه ورکی غچ برق کی مو بو ورکو کچیر چې برق نه نور غپ خپل ور د هغه نه لري ماشین او شای نه لري چې برق نه وب پیرا وکړي. نو خلک ډیر د ستونزو سره مخامخ دي او ډیر په عذاب دي ورسره. دوبوست
د کندهار د پاکو اوبو رسولو د ادارې د ارقامو له مخې په کندهار ښار کې 80,000 کورنۍ پاکو اوبو ته د نه لاسرسي ستونزې لري چې له دې جملې دوی یوازې 80,000 کورنۍ ته د پاکو اوبو رسولو خدمات وړاندې کړي. د طالبانو د حکومت د کندهار د اوبو رسولو سرپرست رئیس انجینر جانان آغا خالد وایي کم امکانات او د ښار پراخوالی د دوی د خدماتو پر وړاندې اصلي خنډونه دي.
کندهار ښار چې دی یو ډیر پراخ ښار دی، نفوس یې زیات دی، کورونه یې زیات دي. نو موږ اوس پیالن درې پروژې تر لاس لاندې لرو، در کار عملا کار په شروع دی او راتلونکي کې هم انشاءالله نور پلانونه لرو او دولسمه ناحیه هم په نظر کې ده. انشاءالله په راتلونکي سبا او بل سبا کې به انشاءالله کار پر هغه هم شروع شي. او بل د سولر سیستم لرو د اوو ناحیو دپاره، د اوو سیټو دپاره. نو هغه ماده انشاءالله په راتلونکي هفته کې به کار شروع شي. او بل نهمه ناحیه چې ده هغه ماده در پلان لاندې ده، انشاءالله چې په راتلونکي به کار باندې شروع شي. خو د کندهار نفوس چې دی ډیر زیات دی، نو موږ ته غټ مشکل چې دی هغه د نفوس ته زیاتوالی څخه دی.
د کندهار ښار په یو شمیر برخو کې د اوبو کچه تر یو سلاتیا متر پورې رسیږي چې په تیر یوه کال کې دغه کچه 9 متره نور هم کښته سوي چې له امله د ښار په ډیرو برخو کې پاکو اوبو ته لاسرسی سخت سوی دی.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422111245. شمیره بیا وایم 00422111245.